سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست د روکو راست یا سپین خبرې د خبرونه ډیر درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم زنه شباشنه او حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی درنو اوریدونکو د نن ماخام په باس کې نن سیشن به د اپریل په 19 د وګی په دیر شمه د کابل په خار کې د عبدالرحیم شهید لیسې په ځکهونکو باندې لکتر لګه درې چاودنی شي د طالبانو د حکومت د کابل پولیسو وایان خالد زادران ل قوله چې په دغه بیلابیلو چاودنو کې د لومړنۍ معلوماتو له مخې شپږ تنه هیوادوال وژل شوي او څه باندې یولس تنه نور ژوبل شوي دي ویل کېږي چې د سنو وضعیت ښه نه دی اکثریت قربانیان زده کوونکي دي
این انفجارها واکنش های جهانی را در پی داشته هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در یک توییت حملات امروزی را محکوم کردم. همچنان دیبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفته آنانی که مسئول جنایت هدف قرار دادن مکاتب و کودکان هستند باید به عدالت کشانده شوند. همچنان رامز الکبروف معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری نهاد برای افغانستان این حملات با شدیدترین الفاظ محکوم و تقبیح کرده.
بله درنو اوریدونکو د بس موضوع هم دا ده چې د دغه پیښو د دغه چاودنو او د دغه کارونو یا چې هیوادوالو ته تهدیدونه پیښې د دوی تر شا د چا لاس دی ولې دغه چاودنې کېږي ولې د کابل امنیت په دې وروستیو کې دا ډول دی البته د افغانستان د نورو سیمو نه هم د تهدیدونو او د ناامنیو خبرونه راځي خو د وروستیو چاودنو په هکله د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو چې پرله پسې چاودنو خصوصا د مکتب په زده کوونکو دا څه معنا د دې تر شا د چا لاس دی ولې دغه چاودنې کېږي خصوصا په شیعهګانو باندې نو په همدې اړه به د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو خو آصفي صاحب که خوښه مې ستاسو د اوریدونکو خوښۍ د میلمنو د معرفت او د بحث د پیل نه مخکې به د سیمې او نړۍ خبرونه
بله اول خبر را نوشتیم بعد میهمانهای محترم معرفی کرده و برنامه خود را دنبال میکنیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د کابل د ښار په لویدیځ کې درې چاودنې شوې دي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د کابل د ښار د اتلسمې امنیتي حوزې د عبدالرحیم شهید په نوم دولتي لیسې مخې ته په داسې حال کې چاودنې وشوې چې د زده کوونکو د رخصتۍ وخت و. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ویلي دي چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي یولس نور زخمي شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت ویان حجیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نننیو چاودنو پنځه تنه مړي او شل تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر دې مهاله د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د دې نه مخکې د اپریل په شپږمه د پل خشتي په جومات کې په مونځ کوونکو د لاسي بم په برید کې یو لس کسه ټپي شوي وو او څو ورځې مخکې د کابل د ښار د اثارو د تبادلې په مرکز کې د لاسي بم د غورځولو له امله یو تن وژل شوی او نه 50 کسه نور ټپي شوي وو. د میدان وردګو د ولایت اطلاعات او کلتور رئیس خاغلی راید نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې بیګا یو کس د میدان وردګو د جلریز د ولسوالۍ د ټکانی په سیمه کې خپل خور وژلی ده. امنیتي قوا سیمه ته رسیدلې خو مجرم تښتیدل ده. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان د خاورې نه په ازبکستان راکټي بریدونه کړي دي. که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول امنیتي فعالیت نه دی شوی، مګر طالبانو د دې ادعاګانو څېړنه شروع کړې ده چې ویل کېږي داعش د افغانستان د ازبکستان د ترمز په ښار د توغندیو بریدونه کړي دي. خو که چیرې په ازبکستان باندې د افغانستان د خاورې نه د داعش برید ثابت شي، دا به اول ځل وي چې دغه ډله د افغانستان د خاورې نه په بل هیواد برید کوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ازادي رادیو ته ویلي دي چې د هپروم د شرکت نمائندګانو د دوی د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر سره کتلي. طالبانو د دې شرکت د اساسو چې د جرمني، روسي او چین پانګوال دي هرکلی کړی دی. د غوپانګوالو د سوداګرۍ د وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او د برېښنا د تولید په برخه کې پانګه واچوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دې شرکت سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف و د دیش کسیزی کابینې ملک ته د وفاداری سوګند وکړ. د کابینې د غړو د سوګند دغه مراسم نن د اپریل په 19 تر سره شو. په پاکستان کې یوه محکمه هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړی دی چې د یوې سریلانکایي کارخانې مدیر د کفر په تور په ډلهی زتوګه وژلې وو. د ګوجرانوالا خار د محکمه قاضي د پریکړې جزئیات موظف سرانوال ندیم ته ورکړی دی. په دې پیښه کې د خلکو نه نور کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه دو کال بند سزا اورول شوې ده. د سریلانکا د نساجي د فابریکې په مدیر پریانتا کومارا په 3 دسمبر کې په سیالکوټ کې بریده شوی وو. قریب سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوی په تور په وهلو ډبولو وواژه او بیا یې د هغه جسد ته اور واچاو. د ایران د بارنیو چارو وزیر امیر عبدالرحیان له طالبانو غوښتل چې خپل پولی کنټرول کړي او پرېنږدي چې خلک په غیر قانوني ډول د دوی خاورې ته ورواوړي. په ایران کې د افغان مهاجرو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بارنیو چارو وزیر امیر عبدالرحیان د طالبانو د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په غونډه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. او د امیر خان متقی نه غوښتل دي چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو نمائندګۍ او امنیت خوندي کړي او پرېنږدي چې څوک په غیر قانوني توګه ایران ته ورواوړي. خاغلی امیر خان متقی ویلی دی چې زر به یو هیئت ایران ته ولاړ شي چې د مهاجرو او بندیانو په مسلو وغږیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین پوز وایي چې روسی قواوو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړی کرخو کې سخت جنگونه پیل کړی دي. اوکراینی مطبوعاتو نن خبر ورکړی دی چې د دونیس نسیمه په مارینکا، سلویانس او د کراماتوسک په خارونو کې د جګړې په اولو کرخو کې سخت راکټي بریدونه شوي دي. جمهور رئیس زیلنسکی پرون په ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیې په دنباس کې جګړه پیل کړې ده. خاغلی زیلنسکی هوډ څرګند کړ چې پوز به د هیواد دفاع وکړي او د اوکراین د وسلوالو قواوو لوی درستیز ویلي دي چې دا د جګړې دویم پړاو دی. او ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی دی چې د اوکراین کارکېش لا تر اوسه پورې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړې. اوکراین باندې د روسیې د یرغل د پیل راهیسې دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګواکې مرستندوی ملکونه به د اوکراین د کارکېچ له امله د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره د همکاریو نه مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفتس ډاډ ورکړ چې تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریې او ځینو نورو هیوادونو بحرانونو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوې. او موږ لا هم د زنو بسپنور کوونکو هیوادونو د ډیرو همکاریو تمه لرو. مرستندوی ملکونه چې اوکراین ته ډیر پیسې ورکوي د نړۍ د نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی، خو اندېښنه شته چې ښایي همدغه سیوالت راشي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درانو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ندره کوراسیا سپین خبره د خبرونه اوریدونکو یاست. قدرمن ملمان را سره په خبرونه کې چې په یاد موضوع چې مخکې تاسو سره شریک شو د باس لپاره د تلیفون په لیکه دی نجیب ننګیال د امنیتی چارو شنونکو او آگا همدارنګه بل مسؤل دی
جناب آقای صلاح الدین حمیدی تحلیلگر مسائل امنیتی هستند. امیدوارم که دو مهمان روی خط باشن. آقای حمیدی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را میشنوید؟
سلام آقای آصفی و شنوندگان محترم، احترام و تقدیم.
تشکر. آقای ننگیال سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
دیره مننه. سلام تاستا به خبرمانی یوریدون کتا
دوار درنو ململنو تا در خراخلاص پترس که پختنه با در ننگیال سب نمترکم. ننگیال سب چه فکر که وچه در کابل در بریدون چا اولی کلی؟
زه فکر کوم لومړی خو ډیر متاسف یم د افغانستان کې د مرګونو د قتلونو لړۍ لا هم روانه ده. هر ورځ هیوادوال وژل کېږي، د تاسف ځای دی. فکر کوم د طالبانو حکومت د افغانستان ته د امنیت راوړلو کې ناکامه شوی دی. هغه ډله چې شل کاله یې په افغانستان کې څه کرلي دي او کوم نوه جګړه چې دوی وکړه، د ځانمرګو تاکتیکونه یې وکارول، او په افغانستان کې په عامه ځایونو باندې بریدونه او هغه شیان، هماغه تاکتیکونه اوس په افغانستان کې نورې ډلې هم کاروي. طالبان یعنی د هغه څه ښکار دي، د دوی حکومت فعلاً هغه څه چې دوی خپله کړلي دي په افغانستان کې، هغه ډول جګړه چې دوی پیل کړې وه، د هماغه جګړې سره اوس دوی لاسو ګریوان دي. نورې ډلې راغلي د طالبانو حکومت مشروع نه بولي او اسلامی دولت نه بولي، او فکر کوي چې د طالبانو حکومت په خلاف جګړه روانه ده. دوی د امریکا سره تړون کړی، د سولې تړون یې کړی، او هغه خلک چې امریکا سره سوله لري نو د هغوی په خلاف بنان باید جګړه وشي. نورې دغسې ډلې شته چې هغه د طالبانو ډله اسلامي نه بولي، د دوی حکومت مشروع حکومت نه بولي. زما په فکر په غالب ګمان دغه بریدې ممکن د داعش ډلې کړی وي، او داعش په افغانستان کې پخوا هم دغسې اهداف لرلی دي، خاص کر د افغانستان په هزاره وروڼو باندې او په دغسې عامه ځایونو باندې، د زده کړو تعلیمي مرکزونو باندې. خو د داعش تهدید په افغانستان کې ښکاره دی، قوي تهدید دی، او د هماغه تاکتیکونو نه کار اخلو نه طالبانو په تیرو شلو کالو کې کار اخیستی و، د افغانستان د حکومت په خلاف یې جګړه کړې وه. نو فکر کوم افراطیت داسې یو څه دي چې دا هر وخت په نوي شکل په نوي بڼه باندې راښکاره کېږي، او تر پخواني په ډېر شدید حالت کې، په بد حالت کې وي. د داعش ډله تر طالبانو ډېره افراطي ده، او دوی به تر هغه ډېر قتل عام کوي چې طالبانو کړی دی. پاتې شو د طالبانو سره د افغانستان د خلکو ملاتړ نشته، د خلکو د نارضایتۍ کچه ډېره زیاته ده. بېخي ډېر خلک د طالبانو نه خفه دي، د طالبانو سره څوک همکاري نه کوي، او که دغسې روان وي د طالبانو د حکومت هم دغسې روان وي،
تشکر جناب آقای ننگیال. آقای حمیدی، در حالی که فقط حدود هشت ماه تسلط طالبان میگذره، شما را از حملات در نقاط مختلف افغانستان بغیر از کابل هم صورت گرفتن. به نظر شما این حملات از طرف کسایی هستند که اونا اهداف خود همچنان دنبال میکنن، و یا ای که از اینمی شرایط هرج و مرج استفاده کرده گروه های مختلف میخواین دهشت افغانی را در افغانستان ایجاد بکنن؟ کسایی که عموما رقم که بیشتر آقای ننگیال فرمودن برای در مخالفت با طالبان، بفرمایید آقای حمیدی.
دوام صحبت های ننگیال صاحب، یک چیز را افزود میکنم که متاسفانه افغانا در 40 سال همچو حوادث شاهدشان هستند. ما تعدادی از گروپ های استخباراتی منطقه فعال هستند، از قبل نام فعال بودند، و یا از گروپ های تروریستی و افراطی افغان همیشه به نفع خود اهداف خود را شناسایی کرده و همچون عملات سازماندهی میکنه. یک. دوم، شما و شنوندگان ما ممکن بیاد داشته باشند که در حکومت‌های قبلی حتی 1 سال 2 سال هیچ واقعی رخ نمیداد. این ضعف طالبان را نشان میده که در 6-7 ماه اولشان همچون واقعات آغاز شده، و ما فکر میکنم که این عملات در بهار دیگام گسترش بیابه و افزود پیدا کنه و در سراسر افغانستان این بله. عملی شوه.
بله. به نظر شما آقای امیدی این تنها یک شاخه خاص است، مثلا مثل شاخه خراسان که در گذشته هم شاخه خراسان گروه داعش که در گذشته هم حملات را انجام داده بود، یا فکر میکنین گروه های تروریستی متشدد و پراگنده هستند؟
طوری که اکثریت افغان ها میدانند که در افغانستان نه تنها یک گروه مشخص فعالیت دارند، بلکه 22 گروه مختلف مذهبی و خارجی فعال هستند. هر کدامشان در هر هدف مشخص که مورد استعمال قرار بگیرند از پیششان استفاده صورت میگیره و یک گروه مشخص نیست. قبلا هم گروه های استخباراتی پلان ها را طرح هم میکردن یا به نام طالب و یا به نام داعش و را به اصطلاح به مردم نمایان میکرد، ولی اهداف استخباراتی است. کشورهای منطقه در مورد افغانستان یک استراتژی مشخصه دارند. هر کسی که به قدرت به کرسی حکومت افغانستان بشینند همچو حوادث حتما متقابل میشن و ما دیدیم که در 40 سال هر نظامی که آمده کشورهای منطقه، استخبارات منطقه اهداف خود را عملی کردن.
تشکر خواهیم. ننگیال سبزم تقریبا دست ورطه پخته نلرم. خب بلا برنام بخواه بده جمهوریت به نظام که مدویل کدل چه موجوده نظام یعنی تیر نظام ده تقریبا ده شلونه دیرو تروریستی گروپون سر مبارزه اختر یو داغی پزد جنگیگی جاغی که طالبان هم شاملو اوست. طالبان هم غیر ده داعش نه چه دوی علنی و سر مخ دی تهدید سر مخ دی، فکر کوی چه دوی هم ده شلو نور گروپون سر مخ دی؟ البته تروریستی گروپونو سره
گوره دسی و چه اغا وقت هم مونگو ایل چه طالبان دسی او ترهگر دلا تا چه ده طول نور ترهگر دلا ده پاره یو چطر رمیسه کرده، یعنی ده ده پغیگه که ده ده پا وجود که ده ده پا موجودیت که نور ترهگر دلی چه دی اغا روشت که دی اغم کار که دی خو طالبانو ده چطر طالب رمیسه کرده ده و کل چه طالبان موجود وی دا ترګری دلی به هم خپل فعالیت کوي او که طالبان د افغانستان د حکومت سره سوله وکي او د سولې د لارې نه د قوت رامنځته شي نور ترګری دلو فعالیت بندیدلی.
نو ننګیال صاحب که د طالبانو د چتر لاندې دغه نور تروریستي ګروپونه راټول شوي او دوی مشي کې خوس طالبان خپل واکمن دي، آیا خپل واکمنۍ ته یا افغانستان لپاره تهدید پیښي یا وسه یې نه رسیږي که څنګه؟
بله کله چې هغه ډلې چې د دوی سره اختلاف لري، ممکن عقیدوي اختلاف ولري، ممکن د دوی سره نور اختلافات ولري، ممکن د هغوی تمویلونکي نور وي، د هغوی اهداف نور وي. مثلا د داعش ډله ده، د القاعده ده، لشکر جنګوي وه، مثلا په افغانستان کې حتی د سپاهي صحابه په شمول باندې، د پاکستان د حزب المجاهدین په شمول باندې نورې داسې ډلې وې چې هغه په افغانستان کې فعالیت درلود او د طالبانو ورته دغه فضا ماته کړې وه. هغوی په دغومره موده کې په شلو کالو په موده کې اوس ریښې کړي دي، هغوی شناخت پیدا کړی، د طالبانو په منځ کې هم پیدا کړی، د طالبانو په منځ کې خلک همکاري ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، پیسې ورکوي او د افغانستان ساحې خلک ورته معلوم دي. په افغانستان کې دوی کولی شي چې په اسانۍ سره خپل اهداف ترلاسه کړي. نو په دغسې یو حالت کې فکر کوم دا به د طالبانو دپاره اوس مشکله اوسېږي چې دوی د دغه تهدیداتو سره چې لاس ګریوان دي دوی دې په اسانۍ مبارزه وکړی شي.
ننګیال صاحب د طالب او باخي خبرم په ګل بدله، د طالبانو په موجودیت کې دغه تروریستي نور ډلې کوم اهداف خپل ترلاسه کولی شي؟ څه غواړي؟
یا خود جهادی تنده ده، ده زینو مذهبی دلو دوامدار جهادی تنده ده، افراطیانو چی دی اغا نخورو بیگی اغا دوامداره بی جهاد با تر قیامت جاری بی ده دوی خبره ده و دوی با دست کبی، یعنی ده که هر اکم حالاتی تر قیامت با دوی ده افراطی برخورتا و جه قتلیام تا خلق و جلو تیدابا ورکی و بودی با نفتخار که ده جون هدف گردی دلوی. یا خود اغا افراطی و قیدوی موضوع ده. بلا موضوع ده چه ده طالبان و حکومت اغوی مشروع نظام نبولی، که طالبان دستی او سوک بولی چی دا اغوی اهداف فرامرزی ندی، دوی افغانستان کی اسلام غواړي، په ټوله نړۍ کې نه غواړي. دوی سره نور افراطیان دي چې هغه د دغه فکر او د دغه خبرې مخالف دي. هغه وایي چې اسلام اسلامی نظام باید په ټول نړۍ کې راځي او سوله باید لاغه چا سره ونه شي چې طالبان ور سره وکړه. مثلا له متحده ایالاتو سره ولې سوله وشوه؟ که د متحده ایالاتو سره سوله کیږي نو بیا دی د متحده د امریکا پلوی بلل کیږي، د امریکا منظور او غلامی بولي. نو په دغسې حالت کې هغوی ځان دپاره روایت بولي چې د طالبانو په خلاف باید جګړه وسي، ځکه طالبانو له غرب سره سوله کړې. نو هغوی کافي دلایل لري په خپل روایت کې د خپل نریټیو د قوي کولو دپاره چې طالبان ورسره لاسو ګریوان دي. او دا د سولې د نشتون له امله، د سولې د پروسې د نشتون له امله چې طالبانو ګډه وډه کړه او په افغانستان کې مشروع نظام تر پښو وغورځوه او دوی په یوازې ځان حکومت رامنځته کړ. د افغانستان خلک نه دي ورسره ولاړ، د افغانستان بنسټونه ونړېدل، دوی نشي کولی. زه باور لرم د دغه تعقیداتو سره مقابله د طالبانو توان نه پورته خبره ده.
بله، تشکر خواهی ننگیال. جناب آقای حمیدی، در حالی که زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر بودند، گروه های طالبان با گروه های دیگر یک جایی که همسو بودند حملات را انجام می دادند در برابر حکومت وقت کابل. در حال حاضر که نیروهای خارجی هم در افغانستان نیستند و این حملات همچنان ادامه دارند، موضوع طالبان چی است؟ چگونه در حالی که تعهد کردن که از افغانستان هیچ حمله بالای از صورت نمیگیره و اونا تمام روابط خود با نیروهای تروریستی قطع میکنن، در حال حاضر موقعیت یا موضوع گیری طالبان چگونه است در برابر این گونه حملات و این نوع گروه های تروریستی؟
جناب آصفی صاحب محترم، با عقیده ما و تجاربی که در 20 سال ما چشم دیده ماست، گروه طالبان یک وسیله بود. گروه طالبان و دیگر گروه هایی که به تعدادشان همیشه ذکر میشه، 22 گروه هستند، اکثریت یا زیاد اهداف مذهبی دارند، ولی پلان هایی که در لابلای از او گروه های استخباراتی منطقه فعال است، اهداف از آن مشخص معلوم است.
بله.
مثلا کشورهای منطقه استخباراتش میخواهد در افغانستان تشنج باشه. انفجار امروزی کابل هم یکی از زمینه سازی برای تشنج است در منطقه. بنابراین طالبا گروپ های پارتیزانی داشتن در مقابل جمهوریت ازهر نو جنگ استفاده میکنن، ولی به عقیده ما نظم آوردن، امنیت آوردن یک کار بسیار مشکل است در کشور. و ما فکر میکنم که در این بهار که آمیال آغاز شده، گروپ های دیگه به نام های مختلف بخیزن، بپا شوند و در مقابل حکومت صفگیری کنند. و ما شاهدش خود بودیم. بنابراین طالبان دو مشکل دارن، یکی که با می گروپ های تروریستی و مذهبی علایق گسترده دارن، دوم طالبان به شکل عمومی ممکن استراتژی مشخص داشته باشن، ولی به شکل انفرادی گروپ های از با گروپ های دیگه وصل هستن، ارتباط دارن، برشان زمینه سازی میشن. به عقیده ما ممکن بعد از یک چند وقت اینمی تشنجات به کشورهای همسایه انتقال بیابه، به شمال کشور، حتی به جنوب کشور. ما نمونه شب بر جنوب دیدیم، پاکستان بعد چندین سال هفته قبل بالای خوست حمله کرد، بالای کنر حمله کرد، مجبور شد و احساس کردن که طالب ها با گروپ های افراطی دیگه رابطی بسیار خوب و وسیع دارن و ممکن است در شمال کشور به ساعت ازبکستان و تاجکستان هم همچو وضعیت با وقوع بپیونده. و عمله بالای برادرای اهل تشیع ما ممکن به منظور ایجاد تشنج بر داخل کشور.
بله، تشکر قایم میدیم.
مننه ننگیال صاحب، یو لنډ ځواب کوم مهرباني وکړئ. ولی شیعگان ټارګټ کیږي؟ دا یوازې د امیدی صاحب خبره چې داخلي تشنج ته لمنه وهل دي که د دې تر شا نور سیاسي اهداف دي؟
لوی وجه دا ده شاید په افغانستان کې د شیعه سنی فسادات او تفارقه تلمن وهل دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه دي. دوی په افغانستان کې کغواړي چې بیا کورنۍ جګړې ته او یا نورو فسادونو ته لمن ووهي، نو باید همدغه سې ګرګونه وکړي تر څو زموږ هزاره ورونو ته په افغانستان کې داسې حس ورکړي چې ګویا دوی د قتل عام سره مخامخ دي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې په هیڅ چاره هم نه ده شوی، په افغانستان کې د افغانستان په هیڅ سیمه باندې په هیڅ قوم باندې هم نه ده شوی، په ټولو باندې بریدونه شوي. خو زموږ هزاره ورونه بیا خاص کر د دوی تعلیمي مرکزونه د دې څخه دوی ویره لري، دوی د په مجموع کې د رڼا څخه د دانش څخه ویره لري او دوی هدف ګرځوي تعلیمي مرکزونه تر څو هلته روښانه خلک ونروزل شي. افراطي ډلې د دوی لوی تشویش د تعلیم څخه دی، د ښځو د تعلیم څخه، د نارینه د تعلیم څخه، له رڼا سره دوی مشکل دی. ځکه کومه کورنۍ کې چې باسواده مېرمن وي، کوم ځای کې چې تعلیمي مرکز فعال وي، کوم ځای کې چې زده کړې کېږي، هلته افراطیت وده نه شي کولی. هلته بیا د دوی هغه خراب او هغه چې دي ارادي چې دي هغه دوی نه شي عملي کولی. نو بنا نو عموما دغسې تعلیمي مراکز دوی په نښه کوي او دا پخوا هم دوی دا کار کړی. د افغانستان خلک باید د دې په خلاف باندې ودرېږي، راپورته سي د خپلو تعلیمي مراکزو د دفاع دپاره، د خپلو سرو د ښوونځیو د پرانیستلو دپاره. دا دغه وضعیت چې دی دا د منلو نه دی، دا د لسیزو نه را روان دی او د طالبانو څخه دا هیله درلودل چې ګویا دوی به افغانستان ته کوم ارمغان را وړي، دوی به د افغانانو ساتنه وکړی شي، د ژوند کې به کوم تغییر راولي. دا به ډېره ناسمه توقع وي د طالبانو د داسې یو رژیم څخه چې هغوی شل کاله خپل همدغه کارونه کړي دي، افغانان همدغسې په وینو لمبولي دي. همدغه بریدونه چې تاسو ګورئ، تر دې شدید بریدونه دوی د افغانستان په ښوونځیو، د افغانستان په روغتونونو باندې، د افغانستان په خلکو باندې کړي دي او تاریخ د دې شاهد دی. یعنی طالبان نشي کولی د افغانستان د خلکو اوښکې پاکې کړي، ځکه دوی اوښکې بیولي د افغانستان د خلکو.
بله، ننګیال صاحب، یوه بله موضوع چې طالبانو دا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د خاورې نه به د سیمې هېوادونو یا نورو هېوادونو ته، د نړۍ د نورو هېوادونو دپاره کوم تهدید متوجه نه. اوس چې په دې وروستیو کې ازبکستان دا ادعا کړې ده چې ګویا د افغانستان د خاورې نه د دوی په خاوره توغندي توغول شوي دي، سره د دې چې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې برخه کې به دوی څېړنې کوي او رد کړې ده، او ویلي دي چې بیخي داعش په افغانستان کې په نشت یا په نیست کې حساب دی، یا په نشت کې حساب شوی دی. په هر صورت که چېرته دغه ادعا ثبوت شي چې د افغانستان خاورې نه نورو هېوادونو ته، ګاونډیو هېوادونو ته تهدید متوجه دی، دا د افغانستان لپاره د څه ډول وضعیت یوه پیلامه ګڼل کېدی شي؟
زه فکر کوم دا هیڅ واضح خبره د هغوی فرابرزي او د افغانستان له پولو نه پرته نوره واقعي هغه لري، اهداف لري. او دا هیڅ خو یو نړیواله ترګره ډله ده چې هغوی غواړي خلافت قائم کړي په ټوله دنیا کې او هغه اهداف لاسته راوړي. منځنۍ اسیا ته طبیعي خبره ده، دا تهدید دی افغانستان ته دی، پاکستان ته دی، د داعش افکار، د داعش اپروچ دی، هغه تهدید دی. افغانستان داسې یو ځای دی چې هلته یو قوي حکومت فعلاً شتون نه لري، او هلته داسې یو حکومت حاکم دی چې هغه د افراطیت سره یو نوه همکاري کوي او خپله یو افراطي رژیم دی. د طالبانو په منځ کې داسې خلک دي، د طالبانو په امنیتي بنسټونو کې، د طالبانو په رهبرۍ کې، چې هغه اخیستل کېدلی شي، په اسانۍ سره اخیستل کېدلی شي. هغوی کرایي جنګونه کړي دي شل کاله، او د کرایي جګړه ماران چې دي هغه په پیسو باندې په اسانۍ استخدام کېدلی شي، هغه داعش هم استخدامولی شي، بل څوک هم استخدامولی شي، او د رژیم له منځه، د طالبانو د حکومت له منځه له دوی سره همکاري کېږي. هغه وخت چې مونږ په حکومت کې وو، هغه وخت چې د کورنیو چارو وزارت کې مونږ کار کوو، زه شخصا د دې شاهد یم. په افغانستان کې ډېر داسې بریدونه داعش او حقاني شبکې په ګډه سره کړي وو، او د دوی اکثره خلک چې ونیول شول، یعنی پلانونه یې په ګډه سره جوړول. نو هماغه حقاني شبکه اوس په واک کې ده، هغه د افغانستان حکومت په لاس کې لري. کله چې حقاني شبکې پرون د داعش سره همکاري کوله، نو دا امکان لري چې دا نن د حقاني شبکې ځینې غړي د داعش سره همکار اوسېږي، په افغانستان کې د دوی بریدونه کوي او په افغانستان کې د هغوی ته لاره هواروي. دا امکان لري، خبره نه ده.
تشکر آقای ننګیال. از هر دو مهمان محترم جناب آقای حمیدی و آقای ننگیال خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشند برای چند دقیقه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنویم و بعد از او بس خود دوباره دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سه انفجار پی در پی امروز 19 اپریل در مقابل دو نهاد آموزشی در ساحه دشت برچی شهر کابل که سبب کشته و زخمی شدن شماری از کودکان و نوجوانان شد، واکنش‌های ملی و جهانی را در پی داشت. شمار تلفات ناشی از این انفجارها زد و نقیص بیان شده است. با گفته قماندانی امنی شهر کابل، این انفجارات که در مقابل مکتب به نام عبدالرحیم شهید و کورس آموزشی ممتاز صورت گرفته است، تا کنون کم از کم 6 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشته است. اما مقامات وزارت صحت طالبان گفتند که در این انفجارات 5 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. یک آموزگار مکتب عبدالرحیم شهید که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده به صدای آمریکا گفت که این انفجارها زمانی به وقوع پیوست که دانش آموزان در حال بیرون شدن از مکتب بودند. او مدعی شد که در این رویداد کم از کم حدود 30 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ایان مک‌کری، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، در یک پیام توییتر حملات امروز بر مراکز آموزشی را در کابل شدیداً تقبیح کرده و تاکید ورزیده که تمام افغان‌ها باید قادر به پیگیری تحصیلشان به گونه امن و بدون هراس باشند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک توییت حملات امروزی را در شهر کابل محکوم کرده است. دیبرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که آنان که مسئول جنایت هدف قرار دادن مکاتب و کودکان هستند باید به عدالت کشانده شوند. در همین حال رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری نهاد برای افغانستان، نیز این حملات را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. محسن داور، عضو پارلمان پاکستان، در صفحه توییترش نگاشته است که حملات امروزی بر ساحه هزارنشین شهر کابل بیانگر واقعیت تلخ خشونت است که بر مردم افغانستان تحمیل شده است. او گفته است که جهان نمیتواند از افغانستان چشم پوشی کند. جبهه مقاومت ضد طالبان با نشر اعلامیه حملات امروزی در کابل را تقبیح کرده و از جامعه جهانی خواسته است تا نظاره‌گر بی‌تفاوت نباشد. تا کنون مسئولیت این انفجارها را هیچ فرد یا گروه بر عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان گروه داعش در گذشته حملات مشابه را در غرب کابل انجام داده است.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان، نیز در صفحات فیسبوکشان این انفجارات را محکوم کردند. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که قرار است روند پرداخت معاشات دو ماهه آموزگاران در سراسر افغانستان تا یک هفته دیگر آغاز شود. عزیز احمد رایان، سخنگوی این وزارت، امروز سه‌شنبه 19 اپریل در پیام به خبرنگاران گفت که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفالی یا یونیسف باری دیگر تعهد کرده است که روند پرداخت معاشات معلمین را به زودی تکمیل می کند. قرار است جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز سه‌شنبه 19 اپریل با متحدین آمریکا در مورد تشدید حملات روسیه بر اوکراین صحبت کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام ارشد قصر سفید گزارش داده است که ملاقات رئیس جمهور بایدن با متحدین آمریکا بخشی از هماهنگی معمول با متحدین و شرکای قصر سفید در حمایت از اوکراین است. نات پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، با رد نقش آمریکا در تعویق مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که واشنگتن آماده بازگشت هرچی سریعتر دو طرف به توافق هسته‌ای است. آقای پرایس گفت که واشنگتن از ابتدا گفته است که در کنار آمادگی کامل برای اجرای برجام، آماده اقدامات دیپلماتیک برای حل موضوعات مورد اختلاف خارج از برجام نیز می باشد. نات پرایس افزود که اگر جمهوری اسلامی نمی خواهد از این مذاکرات برای حل دیگر اختلافهای دو جانبه استفاده کند، واشنگتن می تواند خیلی سریع به یک تفاهم در مورد برجام برسد و اجرای آن را آغاز کند. کابینه جدید 34 عضوی پاکستان امروز در حضور صادق سنجرانی، رئیس جمهور موقت آن کشور، مراسم تحلیف را انجام داد. شهباز شریف، صدر اعظم جدید پاکستان که به تاریخ 11 اپریل به این سمت انتخاب شد، نیز در مراسم تحلیف با سایر مقامات بلندپایه پاکستان حضور داشت. رقبای دیرینه سیاسی شهباز شریف نیز بخشی از حکومت ائتلافی او را تشکیل می‌دهند. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه در حال بررسی بوده و حمایت نظامی این اتحادیه از اوکراین به معنای طولانی شدن جنگ نمی‌باشد. این اظهارات مقامات اتحادیه اروپا پس از آن بیان شد که روسیه غرب را به تلاش برای طولانی کردن جنگ اوکراین با ارسال تسلیحات به کیف متهم کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اریک مامر، سخنگوی این کمیسیون، گفت که کمیسیون اروپا روی احتمال وضع تعذیرات در عرصه نفت کار میکند. پیتر استانو، سخنگوی این کمیسیون در امور خارجی و پالیسی امنیتی، گفت سلاح‌های بیشتر به اوکراین به معنی جنگ بیشتر نیست. او استدلال کرد که سلاح‌های بیشتر به اوکراین به معنی آمادگی نظامی بیشتر این کشور برای دفاع از اوکراین است که به گفته آقای استانو به گونه بی باکانه و بدون تبعیض توسط روسیه تخریب شده است. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه گفت که مسکو در حال آغاز مرحله جدید از عملیات نظامی ویژه خود در اوکراین است.
و جت‌های جنگی اسرائیل اوایل صبح امروز سه شنبه یک رشته حملات هوایی را در جنوب نوار غزه انجام دادند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که حملات هوایی آن کشور یک پایگاه تولید تسلیحات گروه حماس را هدف گرفته است. اما تا حال از تلفات احتمالی این حملات هوایی معلومات در دست نیست. این حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که تندروان فلسطینی پس از ماها روز دوشنبه 18 اپریل یک راکت را بر جنوب اسرائیل پرتاب کردند. راکتی که با گفته مقام‌های اسرائیلی قبل از رسیدن به هدف در هوا منهدم شد. اما تا حال هیچ گروهی در فلسطین مسئولیت پرتاب این راکت را به عهده نگرفته است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتظار پای ته ورسید. درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پس لور سوابا اوش به تشنل که او ریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننه.
برانو او ریدون که قدر منو ملمنو بیا هم خبرونه ده خراغ لست مننه چه تردیشه به موصله وکرله ده سیمی او نره خبرونم او ریدل بیا هم بسته دوام ورکو.
ولی مهمانه محترم جناب آقای حمیدی و آقای ننگیال آگاهانه مسائل امنیتی هستند. جناب آقای حمیدی، خب رقم که شما پیشتر گفتین که از این گروه ها کشورهای دیگه، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه با عنوان به خاطر ایجاد بی‌ثباتی از این گروه ها با عنوان ابزار استفاده میکنن. اگر این مسئله را ما بپذیریم، خب پس این نگرانی هم وجود داره پیش این کشورها به نظر شما که آیا این دامنه ای بی‌ثباتی در کشورهای خودشان هم رخنه پیدا خواهد کرد؟
با عقیده ما هیچ همسایه نمیخواید که در افغانستان یک حکومت قوی باشه. در حکومت در زمان جمهوریت با قوت طالبان، با حمایت طالبان، رژیم قبلی که جمهوریت بود و جامعه جهانی از او پشتیبانی میکرد، به نحوی که ایجا جهاد است و کفر است یا را استعمال کردن و استعمال میکنند. دوم، حال او مرحله تیر، حال طالبا کسانی هستند که از اسلام و از دین و از مذهب به اصطلاح همیشه یاد میکنند و خودشان پشتوانه قوی مذهبی دارند. ولی حال جنگ ممکن جنگ مذهبی را دامن بزنند گروپ های استخباراتی و ای کار آغازگر است. شما ممکن در جریان باشین که ازبکستان هفته قبل حمله راکتی صورت گرفت، به طرف پاکستان حمله صورت گرفت و تشویش همسایه جنوبی مایی است که جیش محمد و گروپ های دیگه ممکن توسط طالبان تقویه شود. مهمات اسلحه هایی که نزد طالبان است در اختیار از یا قرار گیرد و نفوذی که پاکستان بالای طالبان دارد، در مقطع فعلی ممکن این نفوذ آستاستا ضعیف شده بره. بایی که ما تجربه ازی را قبلا 30 سال پیش داریم، مجاهدین هم در عین موقف قرار داشتن، رابطه بسیار خوب با پاکستان داشتن زمانی که جهاد میکردن، ولی زمانی که اقتدار را به دست گرفتن آهستا آهستا پالیسی پاکستان در مقابلشان تغییر شد و کسانی که زمامدار حکومت بودن احساس میکردن که روابطشان با پاکستان و اهدافشان جدا شد. بنابراین بعد از این اهداف طالبان، استقامت کاری طالبان متغیر میشه، با پاکستان به عین موقف واقعی میشن مثل که جمهوریت واقعی بود. بنابراین من مطمئن هستم که به خاطر تهدید یک دیگر از ابزار باید استفاده شود، که ابزار در مقابل طالبان باید اهل تشیع را زیر فشار بگیرن که تا سبب شود که برادرای اهل تشیع ما در مقابل نظام استادگی کنند و برعکس تخریباتی که در مقابل از یا انجام میشه عین تخریبات به مقابل نظام و مقابل نظام طالبانی این برادرای ما انجام دهند. در مقابلش ممکن در صفات شمال کشور هم شوارکات آغاز شود و این یک چالش بسیار کلان است به طالبان.
بله دیره مانه نه حمیدی سب ننگیال سب چه فکر کوایی چه ده طالبان ده حکوم و سنی حاکمیت ضعف چه زن مسائل تای خصوصا امنیتی برخه که تاسه اشاره وکلا ده قانون ده عدالت ده نور مراجع و نشتواله او هم دارنگ امنیتی برخه که چه تاسه پورا تجربه لره ده کار ورته نمگلتی او تا مشاره وکلا ام ده غا خلاو تا پا کتو هغا دلی چه خپل بقا په وینه توی اولو که گوری یا پلا باقا پا جنگ که گوری او ملاتاری، یعنی ها غردلی او ملاتاری چه خپلا باقا پا جنگ که گوری اقوی تا دا افغانستان دا حسینی حاکمیت دا غا زعف څومره فرصت برابر کرده چه باید در دول عملی پا افغانستان که خصوصا پا پایتخت که پا مکتبونو که چه ایت ساله تصوری نشی که ولی در دول عمال تر سرشی فکر که وی چه هم دا غا زعف یو خو فرصت برابر کړی دی فرصت طلب د پاره.
بله بله زه فکر کوم د طالبانو رژیم په ټولو سکتورونو کې کاغه اقتصاد دی که امنیت دی هغه ناکام شوی دی او د مخکې له جوړېدو ناکام دی. او دغسې یو نظام چې هلته چې د بیکارۍ کچه تر 90% ډېر خلک دی بیکاره وي او شپږ 90% خلک دی د خوراک د نړیوال سازمان خبرو په اساس هغه چې وږي وي په فقر دي اخته وي او د افغانستان د نیم نفوس د ښځو ښوونځي او تعلیمي مراکز دي بند دي. یعنې د خلکو د نارضایتۍ کچه چې دی د طالبانو څخه ډېره زیاته ده، تر 90% ډېره ده. هر یو فرد فرد د طالبانو د حکومت او د رژیم سقوط دپاره انتظار باسي. نو کله چې رژیم سره د خلکو مخالفت په دې کچه باندې وي هغه رژیم نه شي کامیابېدلی چې خلکو ته د امنیت راوړي. اولته د دغه نارضایتۍ څخه نورې ډلې استفاده کوي، دغه بېکارۍ څخه خلک استفاده کوي، د فقر څخه استفاده کوي، هغوی تمویلوي، هغوی جګړې ته هڅوي او هغوی د افغانستان کې د خپل هدف لري. بنان زه فکر کوم کاملا دوی یو فرصت ورکړی دی د نورو ډلو دپاره چې په افغانستان کې د فعالیت وکړي او هغه افغانستان کې د یو بل ناورین رامنځته کړي.
بله خپل همدغه ډول حملې څومره د طالبانو واکمني ګواښلی شي؟
ګورئ دا د طبیعت فرمول دی چې په زور حکومت چپه کوي په زور به د حکومت چپه کیږي. کله چې ته په جبر باندې حاکمیږي نو بل زورور شته دی او دا پښتو کې متل دی وایي غر چې څومره لوړ دی په سر یې لار ده. دا رژیم طالبانو په یو زور سره راغلل، په ډېر وحشت سره یې د افغانستان نظام سقوط کړ، په ډېر بده طریقه سره یې د افغانستان د خلکو هیلې او ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل. یوه ډله به پیدا شي چې هغه تر ډېره زورور وي او هغه تر ډېر د چل ورزي چې هغه دی څنګه سقوط کړي. او بیا دومره خلک چې د سکله د مخالف وي نو هغه دوام نشي کولای. هیڅ څوک تر دومره وخته پورې چې طالبانو رژیم حاکم دی اته نه میاشتې یو تحلیل مونږ ونلی دی، حتی د طالبانو د پلویانو مونږ ونلی دی چې هغه داسې کوم دلایل راوړي چې دا رژیم به دوام وکړي. یعنی د دې رژیم په سقوطېدو باندې په نړېدو باندې په دې باندې ټول متفق دي او ټوله دنیا دا مني چې دا نه پاتې کیږي. چې نه پاتې کیږي نو بنان دا تهدید دی دوی دپاره. دوی د دغه تهدیداتو سره مقابله نه شي کولای. دی بودیجه نه ورته لري، دی د امنیتي سکتور نه شي جوړولی. یو رژیم چې حتی خپل عسکر ته دریشي نه شي اخیستلی، بوټ نه شي اخیستلی، هغه ته منظم کالي نه شي ور اغوستلی، هغه نه شي کولای چې منظم په ښارونو کې هغه ته د کالیو د اغوستلو چل ور وښیي، نو هغه رژیم به څنګه وکولی شي چې نظم به رامنځته کړي؟ دی په نهه میاشتو کې په دې ونه توانېده، په نهه میاشتو کې خپل عسکر ته کالي پیدا کړي. دغسې رژیم فکر نه کوم چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره دی، هغه کومه هیله راوړي او هغه دې د افغانستان نظم وساتلی شي، د افغانستان خلک دې د کومې فاجعې نه وژغوري.
مننه ننګیال صاحب. سره د دې چې دا دلایل چې تاسو وایئ طالبان ویاندویانې ردوي، دوی وایي چې په اقتصادي لحاظ هم کولی شي چې تر یو حده په ځان بسیا اوسي او امنیت هم په ټول افغانستان کې وایي چې تامین دی. په هر صورت مننه تاسو.
جناب آقای حمیدی، اگر به این رقم که شما فرمودین خب گروه مختلف از این تشتات و ضعف حکومت طالبان استفاده بکنن و هرج و مرج همچنان و بی‌ثباتی را در افغانستان برقرار بسازن. به نظر شما واکنش جامعه جهانی چی خواهد بود؟ چقدر جامعه جهانی از این ناحیه نگران خواهد بود، نگران امنیت خود؟ بفرمایید.
ببینن آقای آصفی، جامعه جهانی از روزی که طالبان زمامداری نظام را به دست گرفتن یا تشویش دارن، از طرف دیگر میخواین که با افغانستان علایق و ارتباطات داشته باشن، ولی حرکات و سکنات یا را مجبور میسازن که فاصله بگیرن. و مشکل ما ای است، مشکل ما ای است که نه تنها طالبا، اکثریت افغان ها خوب جنگجویان هستند، ولی همون جنگجویان فکر میکنن که خوب زمامدار و خوب به اصطلاح افراد و اشخاص مسلکی هم هستن. ببینین طالبان خوب جنگجویان بودن، ولی ها احساس میکنن که حکومتداری بسیار خوبه باید یا همچنان انجام بدن. ولی من بقیده ما اگر طالبان فرصت را با مردم و با افراد مسلکی خود مهیا می ساخت، یعنی باز یک چانس که افغان ها قبلا استفاده نتانستن، تمام جهان به خاطر کمک به افغانستان آمده بودن و با جمهوریت بودن، ولی متاسفانه که افغان ها بنام های مختلف استعمال شدن و گروه طالبان قدرت زمام را به دست گرفتن. و حال مثلا ببینی که در شفاخانه رئیس یک طالب است و وزارت معدن به دست یک طالب است. من به یه عقیده هستم که افغان ها دیگه در 40 سال بسیار خدا آزمودن. به عقیده من تشویش جامعه جهانی که شما سوال کردین نمی است که کل ما هر کاره نیستیم، کل ما هر رشته را پیش برده نمیتونیم. دیگه من تشویش ما اینمی است که ممکنی افغانستان باز به اگر اجمرج بسیار قوی که حال طالب ها بسیار افتخار میکنن که ما امنیت را در کشور آوردیم.
آیا جامعه جهانی دوباره فکر میکنین با در این حالت مداخله نظامی خواهد کرد در افغانستان یا باز خواهد گشت؟
بقیده ما مداخله نظامی مستقیم هیچ امکان نداره. به اینکه تجارب 20 ساله با تمام کشورهای غربی واضح شد که حمله بر افغانستان نتیجه خوب نداره. افغان ها معمولا با خارجی ها بسیار اساس می باشند، بناهن ولی تشویش دارن، ولی علاقمند هستن، مداخله غیر نظامی دارن. حالا ببینین هر کشور تلاش داره که با طالبا، با نظام، با حکومت یک مراوده داشته باشن، مؤسساتشان باشه. تشویش کل جامعه جهانی همی هست. و در گپ دیگه مهمی که حرکتی که در می وقت انجام شد، در این سال که گذشت، سال عیسوی، یعنی اگر حرکت بسیار مسئولانه نبود، افغان ها به فقر رفتن، به بیچارگی رفتن، و من مطمئن هستم که طالب ها ای را کنترول کرده نمیتونه. و رابطه طالب ها بسیار وسیع نیست.
بله.
رابطه طالب ها با روسیه و چین وام به یک حدی است که وام بسیار اساس هستن و پاکستان هم محتاط است. پاکستان منافع خود در نظر میگیره، روابط خوب با ایشان حفظ کردن، ولی فکر میکنم که روابط بسیار خوب با امریکا و پاکستان که نمیخوای او خراب شود.
بله. دیر مننه حمیدی صاحب. ننگیال صاحب، چه فکر کوی حمیدی صاحب وی چه نړیواله ټولنه به مستقیما مداخله ونی کی، اما د افغانستان وضعیت ته اندیښمندی واضح ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه تر ده نن ورځې پورې نړیواله ټولنه شدیدن داسې عمل لکه نن چې په کابل کې په ښوونځیو باندې د ښوونځیو په زده کوونکو دغه چاودنې شوې دي په کلکه غندل کیږي، تشویشونه شته، د اعلامیې خپریږي، د ملل متحد نه نیولې چې با صلاحیته معتبره مرجع ده تر نورو مؤسسو اداراتو پورې، تر ګاونډیو هیوادونو پورې یو غږ راوچتیږي د بشري حقونو د نقص په برخه کې په افغانستان کې. اما دوی وی د ټول اندېښنو سره دوی مستقیما مداخله یا فوجي مداخله در ډول نور نشي کولای. نړیوال خپل اندېښنو ته د ځواب لپاره څه لري؟ افغانستان د دې لپاره چې د خپل اندېښنې ځواب کی او اندېښنو ته د پایټکی کې د افغانستان په تړاو د بشري مرستې خو روانې دي، نور څه کولای شي؟
ما د نظامی مداخله امکان شته ده که داعش په افغانستان کې رشد وکي او په دغه وضعیت کې چې دوی بریدونه زیاتیږي او د طالبانو له کنټرول ووزي او کاری هم دغه چې طالبان د تهدیداتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي نو داعش بیا پرامرزي اهداف لري هغه ټول نړۍ ته په ګواښ باندې بدلیږي په دغه سیاسي وضعیت کې دنیا مجبوره ده افغانستان کې نظامی برخورد وکړي د داعش په خلاف باندې کې داعش شرایط کوي او داعش په افغانستان کې دومره قوي کیږي چې هغه د لویو حملو ورته پیدا کوي په سیمه باندې په نورو هیوادونو باندې په غرب باندې کاملا امکان لري چې بیا د ناتو او امریکا افغانستان ته لاړ شي ځکه هغوی د خپل امنیت په موضوع باندې کمپرومایز نه کوي له چا سره هغوی مجبور دي د خپل سیمې د خپل هیوادونو د ساتلو لپاره افغانستان کې بیرته نظامی مداخله وکړي د داعش په خلاف لاړ شي او که دغه وضعیت طالبان له عقل نه کار وانخلي له تدبیر نه کار وانخلي او د افغانستان کې د مسلې د حل لپاره د افغانستان خلک له ځان سره یو ځای نه کیږي د داعش د تهدید مخه نشي نیولای که د ناراضیتۍ کچا همدومره وي خلک ډیر خلک باید له فقر نه له بیکارۍ نه له نورو وجوهاتو ممکن د داعش سره یو ځای شي او کله چې داعش تهدید زیاتیږي افغانستان ته بیا نړیوال ځواکونه راتللی شي دا امکان کاملا موجود دی ځکه کله چې یو داعش د دې وړتیا پیدا کړي چې په اروپا او امریکا حمله کولی شي هیڅ کله به دوی دا کمپرومایز نه کوي یو دقیقه ونې ساري کې دوی اتمن افغانستان ته ځي او د داعش په خلاف جګړه کوي خو په هغه شرط چې کله تر طالبان په دې کې پاتې راځي نو د دې باس په وږي کولای شو وایي چې طالبان باید په افغانستان کې دغه تهدید مهارولو لپاره دغه طریقه چې دوی روان کړی دوی دا تهدید نشي مهارولی تر څو د افغانستان خلک له ځان سره وانخلي مشروع حکومت رامنځته نه کړي د افغانستان پخوانی امنیتي ځواکونه پخوانی خلک د هغوی له وژلو نه لاس وانخلي هغوی راولي بیرته د هغوی د تجربو څخه د هغوی د مهارتونو څخه استفاده وشي د افغانستان کې یو ګډ حکومت رامنځته شي انتخاباتو ته لاره هواره شي او داسې یو حکومت چې هغه کې هم طالبان برخه وسیږي هم نور افغانان برخه وسیږي او هیڅوک د وطن نه تبدیلولو ته د وطن نه شړلو ته وطن پریښودلو ته مجبور نشي په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې د داعش په شمول باندې هیڅ ډله په افغانستان کې فعالیت ونه کړی شي او تهدیدونه مهار شي او دنیا په افغانستان سره بیرته خپلې مرستې وکړي افغانستان ښې خواته لاړ شي نو په هغه حالت کې چې کوم طالبان اوس روان کړی
بله په داسې حال کې چې تاسو طالبان د دغه حالت یا د دې وضعیت د مهارولو جوګه نه ګڼئ که دغه حمله دوام لري دوام وکي او طالبانو ساز د وینا له قرار د نور مبصرینو د وینا له قرار چې تر اوسه پورې د ولس نه خپل مشروعیت نه دی تر لاسه کړي نړۍ مور سره په هغه تعامل کې چې تر اوسه پورې هیڅ هوا د په رسمیت نه دی پیژندلې او تاسو د دغه حالت د وضعیت د مهارولو جوګام نه غنئ نو د افغانستان راتلونکي وضعیت څه رقم ګوري
زه فکر کوم خراب دی که دغه حالت روان وي طالبان د طالبانو خپل طالبانو راتګ یو فاجعه ده خو د طالبانو تک تر دې ډیرو لویو فاجعه ده هغه دا ده چې د طالبان د چې یو ډله ده چې دا یو فاجعه بل فاجعه زیږوي د طالبانو باندې موږ لوی اعتراض وستلن دا د پرونه پورې مودا اعتراض چې تاسو جګړه مکوئ تاسو جګړه بند کړئ د افغانستان نظام مسقوطوي اوس وایي تاسو افغانستان بلې جګړې ته موړئ تاسو افغانستان کې د سیاسي حل پسې وګرځیږئ تاسو اوس په افغانستان کې حاکمیت لرئ تاسو رژیم حاکم دی بنا افغانستان د بلې تباهۍ سره مخ کوي همدغه تباهۍ کې پات کی افغانستان او افغانان نور د ازغم نه لري چې افغانستان د نور تباسي طالبان مسولانه برخورد کوي او طالبان کولی شي د نور پاجو مخه ونیسي که طالبان په همدغه برخورد سره روان دي د افغانستان راتلونکي چې دی هغه سم نه دی افغانستان د ډېر لوی تباهۍ خواته تللی شي او په تاریخي لحاظ به مسولیت د طالبانو په غاړه باندې وي ځکه دا به د طالبانو کړوړي چې لامل یې افغانستان یو فاجعه بلې فاجعه سره مخ کیږي ځکه هغه څه چې مخنیوي کېدلی شوی هغه څه چې مخنیوي کېدی شي همدا اوس هغه همدغه دی چې مهارتونه شته دي موږ ځواکونه لرل لا ګډ حکومت جوړېدلی شي سیاسي تفاهم ته لاره هوارېدلی شي د مذاکراتو لارې باید خلاصې شي ولس څخه باید مشورت واخلي لوی جرګه راوبلل شي اساسي قانون ته احترام وشي انتخاباتو ته لاره هواره شي دنیا سره باید خپلې اړیکې بیرته ترمیم کړي په دغه کې یو حالت دغه شي چې طالبان نه کوي نو افغانستان د تباهۍ خواته ځي او که افغانستان د تباهۍ خواته ځي مسؤلیت طالبانو ته راځي دا طالبان په تاریخي لحاظ باندې دوی خپل نابودیږي خو د دوی نابودۍ سره سره د افغانستان خلک د بل نابودۍ سره مخامخ کیږي
تشکر آقای ننګیال لحظات آخر برنامه است. جناب آقای حمیدی، به نظر شما در حالی که روسیه بر اوکراین حمله را آغاز کرده و فعلا تهاجم روسیه بر اوکراین در صدر توجه جهان قرار دارد، از این فرصت آیا نیروهای تروریستی استفاده می کنند در افغانستان و به فعالیت خود بیشتر دامن میزنن، و همچنان که چند قبل داعش اعلام کرد که در انتقام جویی از کشته شدن رهبرشان در اروپا عملات را انجام میدن، آیا این مسئله باعث خواهد شد که حملات در افغانستان، در اروپا و در منطقه افزایش پیدا بکنه به نظر شما؟
با عقیده ما هر گروپ و هر گروه فعالیتشون دو بود داره، یک بود داخلی در منطقه که یا زندگی میکنن بود و باش دارن، یک بودش داخلی گفته میشه، گرچه اگه خارجی هم باشه، مگر هدف می است کسایی که در کدام نقاط جا بجا شدن، یک بود داخلی است و یک بود خارجی داره. معمولا در 20 سال جمهوریت هم گروپای تروریستی و گروپای مذهبی که به داخل افغانستان جایگاه داشتن دو بود داشت فعالیتشون، داخلی و بیرون مرزی، و او وقت هم به تلاش بودن که فعالیتشان به کشورهایی که خودشان مربوط میشن گسترش بتن، ولی در اوج صدرها حکومت جمهوریت بود که برازوا زمینه را مساعد نمیساخت و کشورهای جامعه جهانی حضورشان در افغانستان سبب شده بود که فعالیتهای بیرون مرزی از افغانستان برایشان محدود شوه. مگر من فکر میکنم که در این شرایط فعلی که طالبان زماندار نظام هستن برشان نسبتا سهولت زیادتر است و ممکن پلانگذاری صورت بگیره. برای شما بیشتر معلوم است که پلانگذاری بسیار وقت میگیره نسبت به اینکه یک پلان عملی شوه. ممکن پلانگذاری 8-9 ماه را بگیره ولی عملش 1 هفته را بگیره. ما فکر میکنم که این گروپا فعالیت دارن، گروپای ازبک، ترک، چچن، یمغور چین، که یا فعالیت هایشان از افغانستان گسترش بتن و از امکاناتی که در افغانستان برشان از امی شرایط فعلی مساعد شده از استفاده کنن و بالای اهداف خود حمله کنن.
بنابراین تشکر جناب آقای حمیدی از حضور شما در برنامه و از اینکه نظر خود با ما قسمت کرده.
قربان ننگل صاحب که مخبرتش تاسو مخکې اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د طالب په موجودیت کې، د هغوی په وجود کې څومره کولای شي چې دغه مسائل د افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره دوی اقدامات وکړي؟ آیا کولای شي د دې جوګه هم دي چې دغه ټول مسایل لکه انتخاباتو ته د زمینی برابرېدل، ټول شموله حکومت جوړول، د ولس نه مشروعیت اخیستل، فکر کوي چې د دوی په وجود کې ظرفیت د ټول مسایل کولای شي چې جوړی کیه برابر کی؟
دو دقیقه وخت داره.
زه فکر کوم د واک څنګه د یو شاید طالبان فلن لاندې شوی دی، دوی د واک د انحصار باندې باور لري، دوی غواړي چې واک خالص د دوی شي، منځرما ټول از ما فرمولا باندې روان دي، د افغانستان ټول منابع په ځان کې منحصر کړی دي. نو کله چې دغه برخورد نه راوځي او د افغانستان د بقا په فکر کې شي، د خپل رژیم، د خپل ځان د بقا په ځای باندې د افغانستان ګټو د لومړیتوب ورکی، زه باور لرم کاملا مسله حل کېدلی شي، افغانستان د ثبات خاطر للی شي، افغانستان باید بیت د ټول افغانانو ګډ کور سي، د ټول سیاسي جبهو لپاره دعوت ورکړل سي، افغانستان کې د غوي سره تفاهم د لارې نه، د مذاکرات د لارې نه، د ګډ حکومت د لارې نه کېدلای شي چې مسله حل سي او د افغانستان زیربنا وشته دي.
بله، مننه ننګیال صاحب. یو دقه وخت لرو، نړیواله ټولنه په دې مقطع زمانی کې څه شي کولای شي؟
فکر کوم په طالبانو باید فشارونه زیات شي، د طالبانو په خلاف سیاسي جبهه چې کومې دي چې د طالبانو سره نظریاتي اختلاف لري هغوی حمایت شي، هغه ځوانان، هغه ښځې، هغه خلک، هغه ټولنې باید حمایت شي چې د طالبانو ضد غواړي چې د خپل حقونو لپاره مدني سیاسي فعالیت کوي، د هغوی د حمایت لپاره باید دنیا وړاندې شي، د هغوی غږونه باید خاموش نه شي، هغوی باید پاتې نه شي چې د افغانستان په قضیه کې مایوس شي او خاموش شي، او طالبان د تل لپاره په افغانستان کې یو پراتی ترګر حکومت را مېسته کی دا به د دنیا د پاره ډیر لوی تهدید را مېسته کی د متحده ایالاتو شمول باندې د اروپا په شمول باندې د سیمې په شمول باندې دغه تی رژیم چې د ناسور د دنیا د امن د پاره او دغه د دنیا ټول خلک د دنیا ټول وګړي چې د خطر سره مخامخ کولای شي د دې ناسور په خلاف باید دنیا اقدام وکړي او څومره چې په وخت کولای شي عمر مخکې باید دغه فاجعه مخنیوي شوی.
بله ډیره مننه د دواړو قدرمنو میلمنو حمیدی صاحب او ننګیال صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې د ګډون بلنه منلې وو او موږ سره په خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چاو سلام وکړه. تر دې چې وینم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده تر بیا هم خدای ملش.
برنامه روک و راست سپین خبره در همینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. تشکر از همراهی شما، تا ایدم شب و روز خوشی بر هم شما آرزو میکنیم.